19 او 25 مترو.
ازادي راديو څلور ویش ساعت
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځنګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی پروم کې په یو غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9.8 میلیون افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړ، راغلي چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د مرستندویو مؤسسو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د دې هیواد په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همدارز ویل شوی هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي، د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالر ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې د کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28 زره کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن شي، راستنیدونکي او بې ځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکز نه مجهز ندی او کافی امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لمړني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR په مالی ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښتګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به بې ځایه شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي. خو د ادارې پخوا د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیاتې غڼې ګڼې پراخه بې ځایه کېدو او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غذا کې یوه لویه روغتیایي غمیزه پیښېدونکې ده. د دې سازمان ویاندې کریستین لند مایر پرون په غذا کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له درې اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سره رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس رابلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو مالی ملاتړ بند کړي. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې فلسطیني حماس ډلې د اسرایلو په جنوبي سیمو برید وکړ، 14 کسان یې ووژل او له 200 زیات نوري برم تکړل.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپل لور ملکیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الګ سره دې لسلو او زر ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ وکړه، چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله ایمون پکتیاوال د زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
حاجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی دی، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې ده، به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاوه رشتہ ده چې دا هیڅکله نه ختمیدونکي ده، یعنی اقلا په خپل خواخ باندې خوې
شامل زیاته وی د جلی کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهي په لور روان دي. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکام ژوند کې رہی سره وی
کومه معاملہ فسقه کیږي نو دغه باید څو خفه نشي. اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولاد از ما خور په بدالت کې ده، هغه به ټول ورځ وهل خوري ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي، زه به چې نه ولا پام کو چې دا معاملہ د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خوخه خسرتانه راکې یا خسر خلتانه راکې یا نور خلتانه راکې، ام دې سبب له خور فکر کې، ام دې ورور فکر کې، ام دې مثلا کاکا ماما فکر کې، نه دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده، باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
مثال خبره وډکی بو جلکې نه والدلې، جلکې بو وډکې نه والدلې، اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسي چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انشي مشي کنا دا شیو نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشول، نو اسړای چې و نازیم و بے دزوی پډر څه کول بے د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو ود کړي دی دا خد دې دې ټوډي رپغني وخت لا په شوق نې ته د پډر پرېګ دا خو ور دي د سړی دومره مجبور شول چې دا نه شي کې دومره د ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدي ته چرتا زتو خرڅو د خدي لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو د ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي ته سو چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړلا دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه متو ته نو جلکې زندگی به تبو نشي دا شارای پختوی چې به دغه تلو کو خستل شي د جلکې په ول دي کې ودی شي ان اوس د سینې شکوره چې تاسو به پډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نوستي دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لري او ځدی پښتو دی ځدی څه نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولې شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو سات دین ته لو خسته شي د حکومت په لیو سات خسته شي د شارې په لیو سات خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د دلکې ته څوک به غور نشي کولای چې تعلق شوي دغه تعلق نه خسته خو دغه میډ فټر ته وته د غریب خدي پر کور نوسته د سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا وش دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري، کوم کی سنت پښتونی وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک په غور پرګنته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای تعالی وکړه کولی سنت فری خوله فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په دوکړه دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارخ څخه هم چې جلیل کوژدي ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپو شامله کټوازی په دیاکله وایي
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو چې موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو او په دې کې اس نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ویم چې موږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله لا ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغه سره واده کوي کغه هر څنګه کسو اغه خواستونه دی پر کولای شو او کنه شو په د وخت انا د مشکلات د غستون زیسته خدا چې دا به پراتلونکو کې په دې جلې سمره نه وړه غیزی ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډیر زیات په دې او د دې پراتلونکو ژوند بل خصوص د دې په ماشومان او ډیر به دا غیزی ولري دا یعنی په اول سر کې د غجلې مات شو یعنی هغه خواستونو ته و نه رسیدل چې دی غوښتل کچیر مثلا غایبونو باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده دا کس د سنز لري په هغه صورت کې دی منل نه دلته به د غجلې پر ځان باور وو ځکه تل به دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته د غجلې نه دا خبره پټه شوې او اوس دا لدی خبري خبره ده او بیا هم تحملوي او واده ورسره کوي زموږ مسمینه هم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې لدی کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي دا ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوی دی هغه تر یو څه وخت موږ تحمل ولای شو بل اخر د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او لاغه څه بیا خو نه سو اخستلای او دغه جنگ جنجال او د هغه د ژوند واقع لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې واړی کده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شامله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
خو به دا وایي چې کچیرته دغه د کوژدې په دوره کې د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې په دې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړي ده چې تاسو کولای شئ د فسخه کې او په دې کې نو ممانعت نشته لدینه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لری دي شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمانه پوهان وایي چې مثلا لدینه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدای دا چې یو دی واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدای دا چې هغه مایو ورس دی واده ورس خراب کړو او مبارزه وکړو زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکه وي یا څوک ممنه بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښيږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي یعنی څوره چې خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو بورډری سره ژوند وکړي دا غنوم ته ملولای شي دا توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسولیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي ځکه چې اکثر جنې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به ومنم بیا ټول مسولیت هم دی غوډه نه ده مسولیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسولیت په خپل غاړه دا که مثلا د سویل کې چې دای مور او پلار ورکړي دا د دې مسولیت هم د مور او پلار د دای امکان نه لري ځکه پراتلونکي کې دای و مور دا د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري نو دا چې اوس نه خپل ژوند مسولیت نه خل تر کومه به د دې پلار مور دغه ملاتړ کوي نو خه خبره به دا وی چې دغه مسایلو کې ډیر زیدي او خپل انتخابو کې خې انتخابو کې څنګه چې په خپل غواړي او دغه ټول مسائل جدي ونیسي لرواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای څنګه خصوصیات لري دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي بیا که په دې مطمئنیږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي دغه د کوژدې دوره تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده اروا پوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید دوګده سیده په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني، چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدامو کې او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي، هغه که د جلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پیمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایمه یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی، دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي. چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي، چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده، دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه خو دلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 22 24 21.